د ماسختن نه په چشپی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا زدکړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې اغلی اوتنبایو وا د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 23 منځل کیږي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زدکړې د افغانستان د راتلونکي او وسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورټ او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړیو استازیو اسمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبې لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پیښور پر ریل لارو خبرې کړې دي د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمیز اتصال لپاره مهمې بللې دي د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لږه یو له زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدام دوله خطر سره مخامخ دي دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغه کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو لقبل د اعدام حکم اورول شوی دی د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي او په خبره دا د بشري حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادره نه کړي د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو یو جګپړی چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو یو روزنیز مرکز چې په لسکونو زره بې ځای شویو خلکو ته پناه ورکړي وو په نقشه سو د دې چارواکي په وینا دا پیشه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده اسرائیلي پوځ ویلې دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه حماس ډله امریکا او اروپای ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني روسي چارواکي وایي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلی او عمله وژل شوې ده په دغې الوتکې کې 15 د اوکراین اسیر شوي سرتیري شپږ عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو د بلګروت والي ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې یو ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو سیمې ته نږدې لویدلې او پکې سپاره ټول کسان مړه شوي دي تر دې وړاندې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی وه چې الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر شوي سرتیري سپاره وو او د تبادلې لپاره بلګروت سیمې ته لیږدول کېدل کیف تر اوسه پر دې تبصره نه ده کړې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولت شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري د یوناما مشروع د افغان جنو د شونځیو له بندیدو سره افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي د روزا او تنبایو وا د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې نن د پوهنې نړیواله ورسته د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر سرګندونې لرو
که دینی علوم دی که عصری علوم دی زموز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی
پا کندهار که ده وچکاله لعمله ده کبانو لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی
ده تیر دو کلو چخه ده وچکاله چه دوام پیدا که یو سلو دو پینزوز فارمونه واس وجود لری پاته دی پا اگو کم شاید نمایی سکوتی واس
د لوبله میدان اونیزه سپورتي خبرونه د خبرونه په دوه منیمای کې اوریدل شي تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د افغان جنو او شوزو په زدکړو د محدودیت په اړه اندیشنه شي یا وایي لدی وضعیت سره په افغانستان نور هم منځوي شي روزا اوتنبایو و نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنوس دکړه یوازې د لویدیزو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د جنونو خو زو پزدا کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر ځانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزاوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي د زده کړو د ټولو جنونو خو زو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو خزو تاسو ته خبر یاست چې اواز نه یاست ملګری ملتونه ساسي ترڅنګ ولر دی او ساسي دراتونکو لپاره د عدالت غوښتنه او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي صحیح وادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاري سازمان په غوړوستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنه وکړه د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. د اوسنی وضعیت دوام ټول افغانان لا ډیر ځانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیریدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونام مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینه وو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونام داسې مهال په افغانستان کې د نجونو خو زده زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ 390 ورځ چې نجونې په هنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لانه دی وړاندې کړی خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاسپسر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله اغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابې
کېږي. کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علوم دی، کد عصری علوم دی، مزمز دا معلومات و مطابق دا کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی.
وکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړ او تر څنګ د خونځو پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لورته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي شونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د بکیفیته ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمه زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیاتې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1500 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 390 ورځې تیرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوی یو انجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو دا سوال چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نور هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مختزي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مختنزي او پرمختګ نه کړی، بلکې پر شاتګ کړی او ځانته خنډونه او ستونزې لري. کله خوانځوي څخه پیل کړو، نو په خوانځوي کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه د ټکنۍ شي او څنګه چې باید زده کوونکو وپوهول شي اسې نه دي پوهول شوي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو ترڅنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د ولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته خو مهم مضامین که کل چه خون که نوی زده کون که طولگه کنترولوی ده خونزی موخد زده کون که دو اختان و یونیفورم تنظیم اول دی سموک خونزی کتابونو تارتیا لری. هر زده کون که یوازی دو یا تری کتابو نلری، یوازی اول نمره بش پر کتابو نلری، مدیریت ضعیفه ده. موک طول خونزی ده زو خوز موک خوانزی ده نشید لگ.
یوی خون کې چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل کته هم د محل د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پریکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده، دا کتابونه وو چې زموږ تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو. خو که اوس موږ ساینس ونه لولو څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکې ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا ترڅنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 20,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د خاړو د څراغونو د چوړې دوه چاري پیل شوې دي. دا چې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په په غزنی ښار کې شاروالۍ د شاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د شاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د شاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه د عمومي شارا تنویر ده، چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده. لګښت ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې تړنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 15 تنه وشل شوي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللي. بل لور ته عام اسرایلیان په غزه کې د خپلو وشل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
په غزې تړنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلی پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی دی. فرانس پریس خبری اجانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزه اوسیدونکو د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزه د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریز ډلې چې اروپای ټولنه او امریکای ترهګر بولي د غزه د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 میاشتې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وجل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د 13 شپې په هوایي بریدونو کې 115 تنه وجل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفا بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس اجانس د ملکیانو همدې مرجوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو لخوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د 13 دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکۍ وبریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادله د ویبل هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. لدې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهره ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینه وګیرې د له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضې دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپل ایکس پاڼې دغه اعلامیه جالي او د مورزینو کار بللای، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ګیره ونخرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې له امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سر لیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
دا سینه د هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپل پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وی اوس مال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچنی یو سل او دوه فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 ټنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار وسیدونکي عبدالمتین د خپل دوه ملګرو سره یو ځای د جمی په دې سړه ورځ د ښار په لویدیس کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خړلو ته راغلي. دی وایي د جمی په موسم کې د خپل ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتمان ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي عموما په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سشکال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم سلام سایه مون کوسه لکه پاکستان داسې ځایو سره خیم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پر لپسې وچکالۍ لامل د کبانو زیات شمیر فارمونه لمنځتللي چې لکه بلې اوس مهال د کندهار اړتیا نسی پوره کولای. د په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرش لپاره باید وب مهار سي بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شو موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه خلک مور سره آگاه کړل خلک مدجې سره بلد کړل چې دام داسې یو صنعت دی داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخسوله پرمونه تر 200 پورې راښته سول. خو د تیر دوه کلو څخه دغه وچکالۍ دوام پیدا کړي یو 1,250 پرمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د مهال په دغه ولایت کې 1,250 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسی پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسیدلی وو چې د کاله به 6,800 ټنه غوښه تولیدول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام مزما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نسته وروره وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د وروره د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د وروره د بلې خوا ستړیاوي دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ور ګولا ډوډۍ په سوروره اړ یان چې د کوم خوا یې کو کوارڅه ځان ورسره سوتای چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور او خپل را توای ته چیرې جنگي دلې د چاندوال څه جکړي دا ټول خو ځات نه کوي نه جنگي دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دی ټول پکښې دی ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کی ټول ځوانان داړه ورور د افغانستان او تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي موږ دا وسال دی خو بیا ناری راته وی کالداري بنج کې خو افغاني را ترپورت کړي دی.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستي د دولتو د خاصره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېل نام ستاسو بس ماج د غریب په نامره روان دي روان د طالبانو جوبته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادو سلام نیکیلی احترامات تلوانی کوم دا ایران څخه خبر کوم دا افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي تا غو به مدرک خلق چې دی ویني سره د مرز کوي د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله مرز سره کوي زموږ ژغ دی د افغانستان خلق واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی د خاورې څخه وباسي دا ډیر ظالم خلق دی ظالمانو ځله مرز سره کوي ظالمانه خلق دی دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ ترنو لسکلنو د لشمر لوبغاړو پنړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه په بل لوبه کې سریلانکا نامیبیا ته په واویا منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 15 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ تاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د جمعې پر ورځ افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه وه د سریلانکا ټول لوبغاړي په 103 منډو آوټ شول په ځواب کې